سلامونه د آزادې رادیو د یو ساعت خبرونې ته خراغلست. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ته راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې به د آزادې میلمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري. خلومړی په مکرې خبرونو ته، د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې د دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوې دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. پاکستاني سرچینو ویلي دي چې دوی دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب وویل. د پاکستان امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړې ده چې په دې نښتو کې درې پاکستاني سرتیري او یو ملکي وژل شوي او پنځه نور سرتیري ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي دي. د فلسطیني حماس ډلې یو جګپړی چارواکی وایي چې د دوشنبه په ورځ به د هغو اسرایلي یرغملو د خوشي کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کیږي. اسامه حمدان پرون فرانس پرس خبری آژانس ته وویل د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبه په ورځ پیلېږي. د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسرایلي یرغمل د نږدې 2000 فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشي کړي. اسرایل باور لري چې شل تنه یرغمل لا هم ژوندي دي. حماس ډلې د اسرایلو پر قلمرو د 2023 کال د اکتوبر د 8مې د برید پر مهال لسګونه اسرایلیان یرغمل کړي وو. د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نږدې په یو ترافیکي پیښه کې درې تنه قطري ډیپلوماتان وژل شوي دي. دو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل په پیښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي. د سرچینو په وینا د دې ډیپلوماتانو موټر له ښاره 50 کیلومتره لرې اوښتی و. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډیپلوماتان د قطر د مرکشي پلاوي غړي وو که نه. د قطر یو پلاوی په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسرایل او حماس ډلې ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کاوه. په پام کې ده چې سبا دوشنبه په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبه په ورځ د تلې په 22مه یو ځل بیا په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي. افغانستان خپلې تیرې دوه یو ورځنۍ لوبې له بنگلاديش څخه ګټلې دي. په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنگلاديش ته د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تیرې چهارشنبه په ورځ خپله لومړۍ لوبه د 15 وکټو په توپیر ترې وګټله. له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنگلاديش لوبډلې ګټلې وې. خبرونه مو له آزادۍ راډیو واوریدل. درنو اوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال د تلې یا میزان شلمه ده چې د 2015 کال د اکتوبر له 12مې سره برابره ده. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و په ورې چې د طالبانو پوځیانو د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړې دي. په دې اړه مفصل راپور لرو. په نورو موضوعاتو کې، نوی ډیلی ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی د سفر پر مهال یوې خبري غونډې ته د ښځینه خبریالانو ممانعت خبرګونونه پارولی دي.
یې ډیسیژن سول دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې وه. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقونو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده.
د ماشومو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت به د افغان نجونو د کړاوونو داستانونه در واورو.
ډېر لس کلن وم چې زه واده شوم، درسې را باندې ونه ویلې، تعلیمې را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته یې بوتلم. دولس کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ.
په یو بل راپور کې به د هیواد د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې د یو غړي د بریاو کیسه هم واوري او د دوته را سره اوسئ.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت پوځیانو پرون د هیواد په ختیځ او جنوب کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې وکړې. په کابل کې دفاع وزارت اعلان وکړ چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي. د طالبانو پلوي فعالانو له جنوبي ولایت هلمند څخه نیولې په ختیځ کې تر کونړ او ننګرهار او په جنوب ختیځ کې تر پکتیکا، خوست او پکتیا پورې د هیواد په څو ولایتونو کې له پاکستاني ځواکونو سره د نښتو خبر ورکړ او پر ټولنیزو رسنیو یې د دې نښتو ویډیوګانې خپرې کړې. دوی وایي چې طالبانو په څو ځایونو کې د پاکستاني ځواکونو پوستې نیولې او پاکستاني ځواکونو ته درانه تلفات اړولې دي. د افغانستان خواته د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پوځي عملیاتو پای اعلان کړ او ویل چې د افغانستان پر قلمرو بیا تیری وشي نو د طالبانو پوځي ځواکونه د ولس دفاع ته چمتو دي او غوڅ ځواب به ورکړي. پاکستاني ځواکونو په ګڼو سیمو کې درنې نښتې د افغانستان لخوا غیر مواجه برید بللی او ویلي دي. افغان لوري په خیبر پښتونخوا ایالت کې د انګورو اډې، باجوړ، کورمې، دیر او چترال او په بلوچستان ایالت کې د بهرانچی په ګډون د ډیورند کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني ځواکونو بریدونه وکړل. پاکستاني سرچینو ویل چې دوی د حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنگي جټ الوتکو په وسیله ځواب ووایه. د پاکستان سیمه ییزو رسنیو هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې دوی وایي په نتیجه کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پوستې ویجاړې شوې دي. دوی همداراز ادعا کوي چې طالبانو خپلې ګڼې پوستې پریښي او له سیمې تښتېدلې دي. د دواړو خواوو ادعاوې خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړې. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي د طالبانو د دې حملو هدف دا و چې د ډیورند پر کرښه د پاکستان د مخالفو وسلوالو تحرکاتو ته لاره واره کړي. امنیتی چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته تایید کړه چې درې تنه پاکستانی سرتیری او یو ملکی وژل شوی او 15 نور سرتیری ټپیان دي. د دوی په وینا د سیمې ځینې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلې دي. د پاکستان امنیتی سرچینې هم درځوي چې د هند او پاکستان په سرحد کې هم د خطر زنګونه وهل شوی دي ځکه د هند د مداخله ویرشته. په معاصر تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان له لوري د پاکستان په خاوره کې دا ډول منظم پوځي عملیات کیږي. د هر څه وروسته له هغه پیښ شول چې په کابل کې د 2014 او ورسره په پکتیکا ولایت کې د پاکستان د جنگي جټ الوتکو د هوایي حملو خبر ورکړل شو. د پاکستان امنیتي سرچینو مشال رادیو ته تایید کړی ده چې پر کابل د پاکستان د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د ډلې دوه مشران وژل شوي دي. یو امنیتي سرچینې وویل چې د برید هدف د ټي ټي پي مشر نورولي مسعود و. د ټي ټي پي سرچینې وایي چې مسعود ژوندی دی. پاکستان پر پکتیکا ولایت له دې مخکې هم څو ځلې حمله کړې وې خو پر کابل یې لومړی ځل برید و. پاکستاني امنیتي سرچینې وایي په دې حملو کې پاکستاني طالبان په نښه شول. دوی مخکې هم تور لګولی و چې د پاکستاني طالبانو مشران په افغانستان کې دي خو طالبانو دا تورونه په کلکه رد کړي و. د پاکستان حملې هند ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی له سفر سره هممهاله وي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ایران پر دواړو لورو د زغم غږ کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیگانه وخت په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل د ایران دریز دادی چې دواړه لوري باید له زغم څخه کار واخلي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په نوې ډیلي کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مطبوعاتي کانفرنس کې د هند د خزینه خبريالانو له ګډون څخه مخنیوي په دې هیواد کې پراخ غبرګونونه پرولې دي. د هندي رسنیو یو شمیر خزینه خبريالانو ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان میرمنې له کلونو راهیسې ورسره مخامخ دي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د غونډې په تنظیمولو کې دوی ښکېل نه وو. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې لا هم په ډېری رسمي پروګرامونو، مطبوعاتي کنفرانسونو او عامه مراسمو کې له ګډون څخه منع دي، دا ځل د اعتراض غږ د افغانستان له پولې بهر اوچت شوی دی. د جمعې په ورځ په نوې ډیلي کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی مطبوعاتي کنفرانس په هندي رسنیو کې په ځانګړې توګه د خبریالانو ترمنځ په دې ناسته کې د ښځینه خبریالانو د ګډون د مخنیوي له امله سخت غبرګونونه راوپارول. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د ګڼو غوښتنو سره سره خبریالانې د امنیتي مامورینو او د ډیلي پولیس د چارواکو لخوا په دې غونډه کې د ګډون څخه منع شوې وې او یوازې نارینه خبریالانو په غونډه کې ګډون درلود. په هند کې یو شمیر خبریالانې ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حضور منع کول سپکاوی او د جنسیتي برابرۍ د ارزښتونو خلاف بولي او وایي چې دا ډول چلند د هغو محدودیتونو یادونه کوي چې افغان ښځې له کلونو راهیسې ورسره مخ دي. د یوې خصوصي رسنۍ خبریالې ورشا د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یہ ڈیسیجن سولی جینڈر کے بیس پہ بنایا گیا تھا،
دا پریکړه یوازې او یوازې د جنسیت پر بنسټ شوې و، ځکه چې هغه یې اختصاصي وي. دا نه یوازې د ژورنالیزم پر ضد یو برید دی، بلکې د بشري حقوقو د نړیوالو ارزښتونو سرغړونه هم ده. دا د طالبانو ذهنیت دی چې ښځې باید په عامه فورمونو کې ګډون ونه کړي، وختنې ونه کړي او په ټولنه کې برخه ونه اخلي. زه د افغانستان او هند د ښځینه خبریالانو لپاره مساوي حقوقونه غواړم.
آی ډیماند ایکوال رائټس فار وومن جرنالست ویدر ان انډیا اور ان افغانستان.
د هند یوې دولتي رسنۍ خبريالۍ چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل،
هم سب بہت ناراض ہیں جتنے بھی عورتیں ہیں.
مک خزینہ خبریالان نے ډیره خفایو، دا عمل زموک سپکاوی و مک دا داسکلونو مخالف یو او دا کار از مک لپاره د منلو نه دی،
خلاف ہے، ہمیں یہ بالکل بھی اکسیپٹیبل نہیں ہے.
کزام د طالبانو حکومت تر اوسه د دې موضوع پاک لپاره رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د هند بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د یوې رسمي اعلامې په خپرولو سره دې موضوع ته د پراخو غبرګونونو په ځواب کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د خبریالانو په تنظیمولو یا بلنه کې ښکېل نه و. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په خوانی مشر شهرزاد اکبر هم د شنبې په ورځ د اکتوبر په 11مه د دې پیښې په اړه خبرګون ښودلی او پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د طالبانو عادي کول د جنسیت پر بنسټ د ځورونې نړیوال کول دي او خبرداری ورکړی چې د طالبانو جنسیتي اپارتاید به د افغانستان تر پولو پورې محدود پاتې نه شي. په هند کې د امیر خان متقی د مطبوعاتي کنفرانس د پوښښ څخه د ښځینه خبریالانو د مخنیوي په اړه غبرګونونه داسې مهال دي چې طالبانو په افغانستان کې د بیا واکمنېدو وروسته پر رسنیو په ځانګړې توګه د ښځینه خبریالانو پر فعالیتونو پراخ محدودیتونه لګولي دي. دوی خبریالانې اړ کړي چې د مخونو د پټولو لپاره ماسک واغوندي او په دې وروستیو کې په یو شمېر ولایتونو کې دا الزامي کړی چې خبریالانې باید دفترونو ته له شرعي محرم سره ولاړې شي. د غرض ښځو ته په مطبوعاتي کنفرانسونو کې د برخه اخیستو اجازه هم نه ورکول کیږي. که څام د طالبانو دا کړنې تل د رسنیو د ملاتړي سازمانونو لخوا له رسنیو څخه د ښځو د تدریجي حذف هڅې بلل شوې، خو طالبانو ټینګار کړی چې دوی د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. هغه دا چې افغان خبریالان او د دوی ملاتړي سازمانونه یې ردوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی خبري غونډې ته په نوې ډیلي کې د ښځینه خبریالانو د نه پریښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د خبریالانو د انتقادونو په اړه جزئیات مو اوریدل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي پر ټولنیزو رسنیو د طالبانو نوي محدودیتونه د افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. دوی په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتي شبکو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر میاشتې له 8 نیټې راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونه فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سناپ چټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلي او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. پرون جمعه د اکتوبر 10 دغه کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي. په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې پر ټولنیزو رسنیو لګول شوي محدودیتونه د لغوه کړي او له هغو محدودیتونو د ډډه وکړي چې له مدني، سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو د سرغړونې لامل کیږي. د دوی په وینا د مخابرات او انټرنیټ په وسیله د اړیکو پرې کېدل او یا هم محدودیدل سوداګریز فعالیتونه زیانمنوي او د افغانستان پر نازک اقتصاد هم منفي اغېز کوي. په اعلامیه کې راغلي د طالبانو د اقدام خزي تر ټولو ډیر اغېزمنوي ځکه د کارپوهانو په خبره ډیری د زده کړو، آنلاین کاروبار، سوداګرۍ او ټولنیزو اړیکو لپاره په انټرنیټ تکیه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د رواني اکتوبر له 8 راهیسې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو مشهور اپلیکیشنونو فیسبوک، ټیک ټاک، انسټاګرام، سنیپ چیټ او یو شمېر نورو ته د خلکو لاسرسی سخت شوی. د پلازمینې کابل په ګډون د یو شمېر ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دغه راز د بېلابېلو شبکو انټرنیټ هم کمزوری کړل شوی او دوی د وی پي این له لارې په ډېرې سختۍ ټولنیزې رسنۍ کارولی شي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په کار او زده کړو د طالبانو له بندیز وروسته یې د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک له لارې بېلابېلې تفریحي او روزنیزې برنامې تعقیبولې، خو په خبره یې اوس دغه ټولنیزې رسنۍ ته لاسرسی محدود شوی دی.
د کشوري کې بیکاری داد میکند.
په داسې یو هیواد کې چې بیکاری پکې په اوج کې ده، زیات شمېر نجونې او هلکان له همدې لارې په آنلاین ډول خپلې کورنۍ ته یوه مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو اوس د دغه اپلیکیشنونو په بندېدو په موږ دا لاره هم متړل شوه. د دې تر څنګ په بهر کې له خپلو خپلوانو او دوستانو سره په اړیکو کې خنډونه هم رامنځته شوي دي.
راحتي به تماس بشیم.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم ویلي چې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت کولای شي په احتمالي ډول د ښځو او نجونو رواني روغتیا خراب کړي. د طالبانو حکومت د 13 سپتمبر په وروستیو کې د 30 ساعتونو لپاره په ټول افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه تړلي وو چې له ګڼو نړیوالو غبرګونونو نه وروسته یې بیرته نورمال کړل. که څه هم د طالبانو حکومت لا هم په رسمي ډول د انټرنیټ او ټلیفوني خدمتونو د بندېدو په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې د دوی مشر ملا هبت الله غواړي د منکراتو د مخنیوي په هدف په ټول افغانستان کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ قطع کړي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو ویلي که څه هم د اکتوبر په 8 په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت د بشپړ بندیز په څیر نه دی، خو طالبان غواړي عامه رسنۍ هم کنټرول کړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو محدودیت ګڼ خلک له ستونزو سره مخ کړي.
یو خي کمزورې کړي دی او بلې سوشل رسنۍ چې دي، کاغه ټیک ټاک دی، کاغه فیسبوک دی، کاغه نوري رسنۍ دي، دای باندې کړي دي، یو لوی ستونزه جوړه کړې ده. په دغه شرایطو کې چې موږ او تاسو ګورو افغانستان یو خانه اقتصادي ستونزې نور نو یوازې موږ هم دغه سوشل رسنۍ را پاتې چې دې سره یو څه پام بدل و اوس یې غم بندي کړی دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د طالبانو حکومت وار له مخه په رسنیو د بیان پر ازادۍ ګڼ محدودیتونه لګولي دي. دوی لږ تر لږه په 22 ولایتونو کې د ټلویزیونونو په پردو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو په خپرولو بندیزونه لګولي او دغه راز د خبریالانو په خبره په کور دننه معلوماتو ته لاسرسی سخت کړی. په رسنیو کې د موسیقي په خپرولو بندیز، په خزینه ویندویانو د خپرونې پر مهال د ماسک جبري کول، د بېلابېلو تفریحي خپرونو بندول او یو شمېر نور هغه محدودیتونه دي چې وخت په وخت د افغانستان د خبریالانو د بېلابېلو ملاتړو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو اندېښنې راپورته کړي. ګڼو افغانانو ویلي چې په رسنیو د طالبانو له محدودیتونو وروسته له ټولنیزو رسنیو څخه معلومات ترلاسه کوي، خو اوس پرې دا لاره هم پرې کېدونکې ده. د ملګرو ملتونو کارپوهان باور لري چې په افغانستان کې په انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو محدودیت به د دې لامل شي چې د بشري حقونو مدافعین او خپلواک خبریالان چې اوسمهال هم له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخ دي، د هیواد د حالاتو د مستندولو په برخه کې بې وسه شي.
راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو تازه راپور کې په افغانستان کې انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو ته د خلکو د لاسرسي محدودول غندلی دي او ویلي دي چې د طالبانو دا اقدام د افغانانو له حقونو ښکاره سرغړونه ده. د کارپوهانو ویلي دي چې د انټرنیټ او مخابراتو بندول د کار، روغتیا او زده کړو په څیر بنسټیز بشري حقونه سخت زیانمنوي او په اوسني وضعیت کې دغه چاره تر ډیره د بېوزلۍ، بیکاری او د خوړو د ناامنۍ کچه لوړوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خلک
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي راډیو خبرونه اوري. ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبري کې یعنی څلور ورساته د ازادي راډیو خبرونه اوریدای شي.
له خبرونو ور اخوا
یو معلول افغان توانیدلای دی چې د افغانستان د ویلچیر د کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. د لوبغاړی قدرت الله یوسفزی نومیږي چې په ماشومتوب کې د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ له کبله له پښو پاتې شوی دی. هغه زموږ له همکارې سره خبرې کړې دي او خپله کیسه کوي چې دا مزال یې څنګه پیل کړ.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زئی د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی. هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچر کرکټ سره زما ډیر علاقه و. د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان و چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدان او معلولین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول. بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاتوي چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کولو کولو، بس نن سماره دا وه چې بس مونږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څه وخت مخکې کرکټ بورډ کیمپ ونیولو، هماغې د طریقه بس مونږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دی د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچوونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډېر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي وو چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بس ډاکترانو ته لاړلم. بس د هغې دې ویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګذرن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یواځیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختۍ تنګې تیرې کړې دي. بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم، ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زم هماغسې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. په همدې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هېڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم. دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د تېرې سپتمبر میاشتې په وروستیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالي لوبډلې سره څلور شل اوریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او ویکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
او د هم د خبرونې ورستای راپور پرون د اکتوبر 11 نیټه وه چې دا د وړو نجونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر افغان نجونې وایي چې خپل وړوکوالی په ډیر کړاو او سختۍ کې تیر کړی دی او دوی د طالبانو له بیلابیلو محدودیتونو له وخت مخکې ودونو او د زده کړو په برخه کې د بندیزونو له کبله له بیلابیلو ننګونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ یو شمېر افغان نجونې وایي د دوی ماشومتوب له سختیو سره پیل شو خو لا هم له سختیو رنځوړي. زینب چې د کابل اوسیدونکي د وایي په 14 کلنۍ کې کورنۍ له یو وزیرستاني هلک سره واده وکړ. په داسې حال کې چې هغه هلک هیڅ نه پیژند، هغه هم په داسې حال کې چې د هغه هلک خور د ده ورور ته واده شوه. زینب ازادي راډیو ته وویل اوس یې له واده څو کاله تیریږي خو لا یې هم ژوند له سختیو نه دی خلاص.
زندگی ډیره مشکله په ما تیریږي. زه 14 کلنه چې زه واده شوم او درس را باندې ونه ویلې، تعلیم را باندې ونه کړ. اوس پاکستان اخوا وانه وزیرستان ورته ویلې هلته بوتلم. 12 کاله ما د یو خیمې لاندې ژوند وکړ. هغه وخت ما خاوند هم ډیر وړکی و، بیخي د سیاتانو پوهېده چې دا ما ښځه ده. وهل و ټکول و ظلم و ډیر زیاتای ور سره. هغه ورځ تیر کړې مالیزه اخر به مې خدای ښه کړي. نو زما د ژوند ستونزې سخت ډېرې دي.
د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي مونسا وایي په وړوکوالي کې پلار وفات شو او هغه اړ شو چې د تره په کور کې خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو په خبره یې ترې ښوونځي ته د تګ مخه ونیول. هغه چې په یو پخه معلوله د وای بے سوادی ژوند له سختو ستونزو سره مخ کړي.
چون پدر ما فوت کده بود مؤخر
کله مې بار په فاج شو زمې د تر سره اوسېدم. بیا چې کله لګر هغه تشون تر مې خوانځي د زما د تک مخاوني ولا او وی ویل چې ما ته مې غیرت اجازه نه راکوي چې تل کور ووځي. روس سره په لاس کله نه کې معلوله شو اوس له بیلا بیلو ناروغي سره مخ يم. اند ډاکټر لوخه نشم لوستلای او تر نن ورځې لسته کو محروم يم.
په افغانستان کې ډېری نجونې د کورنۍ تاوتریخوالي، بېوزلۍ او ناسمو کلتوري دودونو قرباني کېږي. یو شمېر پلرونه تاییدوي چې د خپلو اقتصادي ستونزو د حل لپاره لونه د وسیلې په ډول کارول شوي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دی وایي زه 2.5 لک افغانۍ پوروړی وم. بیا مې پوروړي زمانه زما لور بوتلله. د 1401 کال له زمري میاشتې د جدي تر 26 نېټې ورسره وه. بیا جرګه وشوه، یو بل کس ماته 2.5 لک افغانۍ راکړې او ما د هغه کس پور خلاص کړ او لور مې د شپې کور ته راوسته. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته دوی له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په وړاندې د زده کړو هر ډول دروازې تړلې. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي افغان نجونې له زیږون تر بلوغ ورځې پورې بېلابېلې ستونزې تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعاله مولوده توانا ازادي راډیو ته وویل په تېرو 3 کلونو کې د طالبانو حکومت د نجونو په زده کړو بندیز دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د نجونو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کېږي چې په افغانستان کې نجونې له 3 کلونو راهیسې د زده کړې له حق څخه محرومې دي او له بده مرغه له یو نامعلوم او تیاره راتلونکي سره مخ دي. د خلکو ستونزو ته د رسیدو اړتیا ده، په ځانګړې توګه هغه نجونې چې په افغانستان کې له زده کړې څخه محرومې دي.
د اکتوبر 11 د وړو نجونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په ټوله نړۍ کې نجونې د نن ورځې د لویو ننګونو سره د مقابلې لپاره پرمختګ کوي. په بیان کې راغلي چې نجونې ټولنې تنظیموي، د عدالت لپاره مبارزه کوي او د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش ویلي هر نجلۍ هر چیرې د مساوات، فرصت او وقار مستحقه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په خپل راپور کې دا هم ویلي دي ډېری وختونه د نجونو غږونه نه اورېدل کېږي، د دوی کړنې، اړتیاوې او حقونه له پامه غورځول کېږي. په راپور کې راغلي موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ملاتړ صندوق په خپل اسپانه لیکلي که څه هم د افغانستان د ښوونې او روزنې سیستم ډېرې نیمګړتیاوې لري، خو بیا یې هم د جوړېدو فرصت شته. دغه سازمان ټینګار کړی چې د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز لرې کول او پر ابتدایي زده کړو پانګونه کول ډېر مهم کار دی، چې په دې ډول به پرمختګ دوام وکړي او هر نجلۍ او هلک ته باید د زده کړو حق ورکړل شي. د 2011 کال د ډسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ د اکتوبر 11 د ماشوم نجونو د نړیوالو ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د آزادی میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې ډېر عمر په سوداګرۍ کې تیر شوی او په خصوصي سکتور کې ډېره پانګونه کړې او ډېر وختونه هم د دې سکتور یو له مسؤلینو پاتې شوی دی. د کرنې په برخه کې لوړې زده کړې کړي، د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مرستیال او د شاداب ظفر د کور جوړولو د شرکت رئیس محمد یونس مومند. مومند صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. په خپل ځان راو پیژنی محمد یونس مومن څوک دی، چیرې زیږیدلی، لومړنی زده کړې ثانوي او لوړې زده کړې چیرې کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته جناب نوې صاحب تاسو ته خپل نیکی سلامونه وړاندې کوم. محمد یونس مومن د کندهار ولایت په شپږمونه کې په 1950 کال کې زیږیدلی دی. ابتدایي زده کړې مې لومړی په فاضل کندهاري ښوونځي کې او وروسته درېغه بیا په زرغونه ابتدایي کې درختم سیم په پریدا کوم، وروسته د احمد شاه بابا لیسې څخه چې هلته لږمه کې په شرایط خراب او بیا وروسته درغه د البیرن لیسې څخه په پاریغ سوې ما البته د سی وی د امتحانو څخه وروسته چې دوه کاله ما د سی وی امتحان ورکړې دي د البیرن لیسې څخه په 1965 کال کې پاریغ سوې. 1965 کال کې زه بیا رالم د جلال آباد پوهنتون ته د زراعت پوهنځي د اقتصادي پلان ګزاري څنګه ته کامیاب سوم، او در هغه وخت پورې چې په جلال آباد کې جنگونه و هلته چې جنگ پیښ شو بیا ما لوړې زده کړې نیمګړې پاتې وې. هغه وروسته بیا د کندهار اوتاک تجارت کې ما خپل وظیفه پیل کړه په 1980 کال په اواخرو کې ما هلته وظیفه پیل کړه، او بیا تقریبا تر 1900 چې هلته د وارداتو د اتحادیې د مسؤلیت ما درلودې. وروسته بیا تقریبا د هغه څخه وروسته ما خپل تجارت هم ورسره کوي چې زما پلار په دغه تجارت کې هلته په کندهار کې زما نور محترم چې هغو هم کاروبار درلودي، او د هغه کاروبار څخه موږ هم خپل کاروبار درکوي. او بیا وروسته ما په سنگاپور ته سفر وکړ او هلته مې خپل د تجارت لومړی پړاو د هغه د څخه مواردات شروع کړ چې زموږ شرکت و هغه وخت اوس معلومات په نامه باندې، او د پروشګای مومند چې په کندهار کې و سات پروشي مومند زموږ د فامیلی هغه په اصطلاح بیکګراوند چې موږ هلته خپل کاروبار کوي. موږ نسبتا په یو متوسطه او کورنۍ کې زیږیدلی، او خپل کارونه مو د هغه څخه پر مخ بیولي دي، او زحمتونه مو پښېدلي دي که زما ورونه وو او که زما مرحوم پلار و. الله پاک دې غر کې رحمت وګرځي.
وروسته بل ځینې نورې پوښتنې هم وکم په دغه اوس چې تاسو وویل دلته ډېرې پوښتنې مطرح کېږي. تاسو وویل چې د سوي امتحانونه مو ورکړي وو، د سوي امتحانونه مو د ثانوي دوره کې ورکړي وو که څنګه؟ او د سوي امتحان مو د څه لپاره، یعنی تاسو له هغه ټولګي کې چې وایي د ټولګي نه ستاسو هغه د دکری سویه لوړه و؟
دوه شان چې ډېره وز ما هغه وخت پیدا چې ما تقریبا په کور ما د کورنۍ زده کړې مسؤلیا، او د هغه وخت مشهور ډېر استاد عالم استاد غلام احمد خان الله پاک دې وبخشي هغه زموږ کورنۍ استاد او جناب محترم عبدالقدوس نجیب صاحب چې تاسو یې پیژنئ هغه زموږ ته د انګلیسي تدریس کاوه. د دواړو استادانو په کیمیا او په بیولوژي او په فزیک کې جناب محترم مرحوم استاد غلام احمد خان چې زموږ د کندهار د ډیرو مشهورو استادانو څخه په مسله باندې څه کې هغه ماته په کور کې تدریس وکړو چون دغه زما سویه چې وه د زموږ پر سمپو باندې لښکتونه بیا د دوی مشوره دغه وه چې زه باید د سوي امتحان ورکړم چې ما د پنځم سمپ امتحان وکړ. د شپږم ترانم د شپږمې د سوي امتحان کړی و هم تللم. دا هم زموږ سره وه زه په هغه وخت کې په یو داسې مکتب کې به راغلم چې زما د سینډر کشر و زموږ په درغنۍ ابتدایه کې ټوله زموږ هغه زما سره په سمپ کې هم غوږ پښتانه چې ټوله انجنې وي په سمپ کې او یوازې زه وم چې زما ټوله هم سمپیان وکړو زما ژغه اوري شاید هغو ته معلومې وي هغه هم ډېرې مشهور لایقانې وي خصوصا بیا چې د اتم سمپ څخه موږ فارغ شوي یو بیا مو ارتباطات سره نشته. نو هلته زه په درغنۍ ابتدایه کړم چې زموږ یو مدیره صاحب وخت تعالی دغه کې رحمت وګرځي محسنه جان هم ډېر یو لایق او ډېر شمه ډېر عمر هم اسامه تن خان اغا صاحب چې هغه زموږ مکتب مدیر وخت تعالی دی وبخشي ډېر یو موافق
یعنی محمد صاحب دغه لومړنۍ خونځه کې تاسو وي انجونو او الکانو یو ځای زده کړې کولی
تاسو و چې دوه شانو چې څو وخت موږ په فضل کندهاري کې او فضل کندهاري کې هلته زه تقریبا زما دغه مغالبین چې د دوهم څخه دریم سمپ ته ولاړو زما دغه و چې هلته شرایط ډېر خراب شول. بیا موږ د خپل د ډن چې زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي پر مخ مخ باندې هلته زموږ کور و د فضل کندهاري ښوونځي په داسې یو کې ده چې دغه سړک مستقیم تللی دی تر هرات پورې د ډن تر چوک تورته چې دغه ښوونځي واقع ده چې دا یو ډېر مشهور ښوونځي زموږ کور د دې پر مخه مخ نو موږ حالت شرایط ډیر خراب شول. موږ خپل کور څخه یو تقریبا 15 کیلومتر یا 30 کیلومتر چرالو دلته دا ځای دا شونځي چې موږ انتخاب کړ دا هم زموږ کور ته نږدې او هم زموږ دکان ته نږدې په هرات روزه کې نو بیا دلته موجود.
بله تاسو ویل چې په جلال آباد کې د زراعت او پلان گزاري رشته انتخاب کړي وو او هغه نیمګړی پات شو لته الهاتو یعنی تاسو غوښته چې په کرنه کې خپل تخصص واخلي او بیا څه وشول چې ورسته مو کاملا خصوصي سکتور یعنی پنګونې ته مخه کړل سوداګري ته مخه کړل
په دوه شان چې مهم تاسو کې چې د جلال آباد هغه مشهور جنگ چې په زورلسته وچرله جرلسته وشته تکال کې جنگ سو سو د کورنۍ موضوع دا و چلته موږ تقریبا لشت د ایډیال نو د درو د وطن خاطر ډیر شي ونال ته مشته په پونتون کې تقریبا یو څه مشکلات تر پیښ سول زموږ د پونتون کې چې هلته ډیر زما سره وو چې هغه یو ډیر محترم دوست کلندر دی سات لګي مریض دی الله پاک دې جنت ورکړي چې په خا د خوست والی چې هغه هم هلته زموږ سره په پونتون کې هغه وخت دی هلته گزاره کول چې ډیر محترم او د کټ موږ د سوشل ته د جنگونو پیښ سول نو کورنۍ ماته دا د غره کړې ټولان پېښور ته د پېښور ته خاص خبرې ته موږ کوټ ترالم او د کوټ تلات پر تکنده هات سره نشون ده جنگونه هم تدیر سوله او کوم ځنه سوې کولای چې حالت به نو د فامیل رضا دا و چې درځي چې تاسو په ذکر کې خدای نه خط خدای مکرې شي پیښنه شي نو په تکنده هات سره
بیا څه و شو چې
درات سره زما علاقه نه و ده در سره زما علاقه چې و اصلا د ټیپ سره و په دغه انتخاب د په هنځوي کې چې په دا وخت کې زما ته یو دغه سو مشکلات اولین چې ما انتخاب کړی زما درس په لزرات پیښنه کړو بیا مې ټیپ پیښنه کړو ما به دا اول ټیپ پیښنه کړو بیا مې درات پیښنه کړو
یعنی کافي نمرې مو د ټیپ لپاره تر لاسه کړې په کنکور کې
کافي نمرې تر
لاسه. بله بله محمد صاحب کراشو خصوصي ژوند ته نتمن متاهلی است څو اولادونه لري
د خپل طلب الحمدلله شکر دی اولادونه ست که اته زمون لرم او تقریبا تنزل ورغان ان شاء الله
که ماشاء الله ډیر د کوم یو در باندې ډیر ګران دی په کور کې اولادو کې خو یعنی هغه توپیر مشکل دی ګران دی مګر بیا هم کېدای شي
ټول ماشاء الله دلته دا ستې چې دا ما پر دې خو یو شغه ویل وی اولاد ته چې دا کار وکوي خو یو درې هو دې کوم یو دا ته سم د کوم یو بل چې وی چې دا کار وکړي هغه چا سپولار سي نو پر موږ باندې هغه اولاد ګران دی چې هغه دا ډېر کوشش کوي په خپل ژوند کې کوشش وی دا درس ته ډېر توجه کوي یعنی زما دا اولادونه چې هم دي هغه هم ټول ماشاء الله په شته تدریس کې حتی زما تقریبا مشر لسی چې دی هغه تقریبا دا اوسم درې سپارې تلور سپارې د قرآن شریف حافظان دي او موږ یو کورنۍ چې د خصوصا موږ تقریبا شپږ ورونه چې دا موږ داسې فرق هم نه کوو که د دې اولادونه که زموږ اولادونه یعنی څوک یې انشاءالله شکر وي الحمدلله اوس فرق هم نشي کولی او ګرد داسې په یو اتفاق په اتحاد کې ژوند دي زما وراراګان کې دي که درته وایم چې زما وراراګان زما تر زامن هم زما ډېر عزت کوي او زما زامن تر ما د خپلو ورونو عزت کوي نو دا د الله پاک پر موږ باندې یو ډېر لوی احسان شوی دی د خدای تعالی یو ډېر لوی فضل دی
تاسو ویل چې کندهار د سوداګری خونه کې مو کار پیل ک له هغه وخت رئیس کزه اشتباهونه کم تاسو ډیر په خصوصي سکتور کې فعال پاتې شوی وي د غرض د رهبری کوم رول لوبولای دی نه یوازې د کندهار بلکې د ټول افغانستان په سطح باندې کرا شو دا خصوصي سکتور معمولا خصوصي سکتور نوم خلک ډیر اخلي دا خصوصي سکتور کې خلکو ته اروپا جنې په ډیر عادي چې په خصوصي سکتور څه معنا
تاسو به تر معلومه ده چې په دنیا کې یو مشتور تو یا پرایویټ سکتور تو توای خصوصي سکتور په معنا چې ګورته یو د دولت په خاله شرکت یې یو فابریکا و دا چې په حکومتي بخش باندې کې خصوصي بخش یا په خلکو پورې تړلی هر هغه کاروبار چې خلک کوي او د وطن د لپاره د وطن د خلکو ضرورتونه د وطن د خلکو لپاره سرمایه گذاري د وطن د خلکو لپاره کاروبار کوي هغه ته خصوصي سکتور ویل کیږي یا پرایویټ سکتور چې ویل کیږي هغه دغه چې په نن دنیا کې او په افغانستان کې هم د خصوصي سکتور د حکومت د زر سکتورو په کارو کې هم غشتل دي او هم کارونه پر مخ روان دي په تور د مثال کې ځتا یو مثال درته مثلا د اریانا شرکت او د کامیا شرکت اریانا هم شرکت مش په افغانستان کې تقریبا ډیر ولدا صادقه لري ولي د کامیا شرکت هم صادقه لري ډیر خدمات کوي خلکو ته او خلکو ته کاروبار کوي په تور د مثال په افغانستان کې یو د خانه سازي شرکت اوس تقریبا په افغانستان کې تقریبا شخصي د خانه سازي تقریبا په سوو شرکتونو دی او کاروبار کوي او زموږ بل غټه کمپنی چې په افغانستان کې ده هغه تقریبا د شاداب ظفر په نامه د خصوصي غټه کمپنی ده چې خلکو ته د کورو خدمات او د کوزما بل ورچې دی هغه ته جناب سید محمد صدیق مومن صاحب هغه مومن د عمومي شفاخانه عمومي رئیس چې په کندهار کې هلته ده او بل زما حاجي صاحب یوسف مومن صاحب چې هغه تقریبا د لایف سټار تجارتي شرکت عمومي رئیس دی او خپل کاروبار کوي په آسیا ایمانه او دوبی او امارات او افغانستان کې ټول ځای ته کاروبار کوي دا پرایویټ سکتور یا خصوصي سکتور د شخصي تجاران چې کاروبار کوي د وطن د لپاره د خلکو د لپاره دې ته خصوصي سکتور وایي
د خصوصي سکتور رول دی او هیواد په اقتصادي وده کې څومره تاسو مهم بولی
تاسو به تر معلومه د څه وخت چې په دغه تیر څلور کاله د مخه اسلامي امارات رالی موږ تاسو ګورئ چې د ټولو دنیا سره ارتباطات هم د ټولو ګمرکاتو د قطعه و د ټولو خلکو خصوصي سکتور وت باندې دی چې دغه کنیکټینګ یا مشلول پیل کې ترنج جنوبي اسیا او مرکزي اسیا په څنګه سره مشلو او زموږ تقریبا 15000 کنټینر زموږ پاتو د یاد یو نه چې زموږ سره زموږ ترانه هم کارن لکه جناب محترم الکوزی صاحب بزرګوار مایل صاحب محترم احمد یار صاحب دا ټول موږ ګټ او جوړې ټول د خصوصي کور مشران چې ودارال لاله موږ اول زموږ کنټینر چې په کراچي کې باندې په بندرآباد کې ټول خپل وطن ته شروع سولې ده د پانو سره موږ خپل غیر د اسلامي امارات په همکاري باندې سره خلاص کړل او دغه د خصوصي سکتور رول چې په افغانستان کې تاسو وګورئ یو لیټر تیل تقریبا په 3 کال کې یو ور د ټول منځ کې په افغانستان کې تیل ارزانه و یعنی دا هغه رهبری د خصوصي پرو چې ده د په دې وخت باندې چې باید پورته شي دا کاځه غذایی مواد په ټول افغانستان کې غذایی مواد ګرچې حکومت په هغه وخت په خپل اړوند کې کاروخت او په کاروبار او په دې شان اخته ولې خصوصي په دې وخت باندې چې په وطن کې په اصطلاح د غذایی مواد په لټه نسی او خلکو ته د خلکو په هر ولسوالۍ کې فرض کړل شي بل په ګیان کې چې زلا وسول زما په یاد زه جناب ساتي سازمان ملګری دی مش تقریبا د کابل څخه حرکت وکي 14 ساعت بعد یا شپاره ساعت بعد موږ ګیان ته ورسېدلو. اولین کس چې زلزلې ته ورسېدل موږ هلته ورسېدلو، هلته مو خدمات وړاندې کړل خلکو ته، خیمې، پیسې د لایف سټایل شرکت ته خواڅخه، د نورو د مومن ګروپ ته، کندهار د ژوند د ټول افغانستان تجارانو ته وتنګل کومک یې وکړي. دغه اوس چې په کونړ کې زلزله وسوله، یعنې زه یقین درته وایم چې په دې کې سکتور ډېر مهم رول لوبوي. یعنې دا د سکتور رول دی، خصوصي سکتور خلکو ته د کار په پیدا کولو کې زمینه د رشد د وطن د پرمختګولو کې مهم رول لري.
په تېر جمهوري نظام کې خصوصي سکتور لپاره ښه زمینه برابره وه. تقریبا په افغانستان کې راوټ کېده خصوصي سکتور او ډېره وده وکړله. فکر کوي چې په افغانستان کې دغه د تېر جمهوري نظام کې د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ایښودل شوې دي؟
یقینا په دې کې شک نشته چې موږ باید حقیقت حقیقت وایي. د خصوصي سکتور ستنې پیاوړې ښودل شوې وي، او دا چې په لاندې کچه په لاندې کچه کې د تطابق موقع نه و او زور نه و چې دا تطابق. په تور د مثال مثلا د اوسپنې په باره کې، زړې اوسپنې باید د افغانستان څخه بندې وي، چې د وخت جمهور رئیس دا کوم چې هیڅ ډول اوسپنه به ولې تطبیق ډېر سخت کار ورته کرپشن ډیر وو، او هر اوس پر سوو سوو تنه اوسپنې د افغانستان څخه تقریبا په سل ډالره په یونین سل ډالره تللې، موږ ته بیرته د سیخ په بڼه راتللې په $1200 یا $1400. چې دا کار په تېرو څلورو کالو کې د هغه پایې پر بنسټ باندې دا بند شو، او تقریبا په یو مکتوب باندې محترم جمله برادر اخونصاحب هغه هدایت ورکړي اقتصادي معاون صاحب چې دا باید نورې ولاړې نه شي او بندې سولې. د هغه رشد اوس تقریبا په افغانستان کې د څلورو فابریکو پر ځای باندې تقریبا څلوېښت فابریکې دي، چې دا باید سړی د حقیقت وایي، او دا حقیقت ستا ولې اوس تقریبا خصوصي کور ته حمایت هم کېږي او توجه هم کېږي. تقریبا افغانستان په تېرو کلمو کې خود کفایي ته د رسېدو په حال کې.
یعنی یو فتح فکر کوي، یو ولادت بيداوي چې نړیوال پانګوال په افغانستان کې دومره پانګونه ته زړه نه کوي، د وسنۍ حکومت څوک نړیوال په رسمیت نه پیژني. تاسو مخکې یادونه وکړه چې خصوصي سکتور په دې تیرو څلورو کلونو کې له نړۍ سره په تیرې بیا د سوداګرۍ په برخه کې د نښلولو یو ښه میکانیزم دی.
وختم چون د افغانستان په خصوصي سکتور چې دی، دا یو بې پرې خصوصي سکتور په توګه، او د غیر دولتي سکتور په توګه کولای شي چې د ټولو دنیا سره خپل ارتباطات ټینګ کړي. دا د تاسو ته په ځغر دا وایم چې ان شاء الله خصوصي سکتور او دا چې د خارجانو دغه تاسو توجه وکړئ چې خارجان خصوصا په افغانستان کې کتا څو ګوري، د هر مملکت خلک افغانستان ته راځي او دلته سرمایه گذاري کوي او سرمایه گذاري کوي. د سرمایه گذاري د سرمایه گذاري کې ولې موږ دې ته هم پیسلاز ضرورت لري چې باید د ټولو دنیا سره تعامل وکړي او دنیا د افغانستان سره تعامل وکړي. کچیر تعاملات چې مخکې راشي موږ به هم په صادرات کې ډېر رول ولوبو. یعنی تقریبا په چیرې څلور کال کې، په اول کال کې تقریبا چې 2022 کال کې تقریبا 250 ملیون ډالر صادرات، ورسته 1 میلیارډ ته ورسېدل، بیا 1.5، او بیا په دې اخر څلور کال کې زموږ د خصوصي سکتور د زیار او کوشش په نتیجه کې درنو همکارانو د کوشش په نتیجه کې موږ وکولای چې خصوصي سکتور صادرات موږ وکولای شو چې تر 2 میلیارډ اضافه ته ورسو، چې دا هم یو ډېره مهمه مسله. په دې کې مهم رول دی، امنیت هم مهم رول لوبوي، کرپشن نشتوالی هم مهم رول لوبوي، او د کوکنار کرکیله چې کومه سوی ده هم ډېر مهم رول لوبوي. ولی بر علاوه چې د جهانیانو څخه موږ ګیله ده، د کوکنار او د بجیر په باره کې درته اوس پوری د افغان بزګرانو سره
کافي مرسته کړې. بله، د شفافیت مسلې ته راځو. کراشو دې خبره ته چې اوس په افغانستان باندې ځینې بندیزونه لګول شوي، مالی بانکداري سیستمونه سم کار نه کوي، که دې ته په پام سره د خصوصي سکتور په وړاندې هغه مهم خنډ څه شی دی؟ اوس تاسو په څه ډول باندې پیسې خارج ته انتقالوي یا خارج نه بیرته افغانستان ته انتقالیږي؟ فکر نه کوي چې دا لوی خنډ دی، او ځینې نور خنډونه به هم وي چې احتمال لري تاسو به ډېر ورته متوجه وي.
حقیقت تاسو ته به رمز نه جناب نورې سم محترم چې په دنیا کې ترانسپورت او پیسو د بانک د لارې څخه یو مهمه نقطه ده، ولې بیا هم په سکتور خصوصا زموږ د افغانستان ترای شغل یعنی مینی اکسچینج ټول ټول مشران دا وکولای شوی چې څلور کاله د افغانستان په انتقالاتو کې مهم رول ولوبوي. ولی هغه بانکونه چې پرایوټ یا شخصي بانکونه وو هم په دې کې مهم رول ولوبوي. ولی ضرورت ته چې د افغانستان پر هغه کنګل شوی کیسې یا د افغانستان د اوس پرال سي سو د افغانستان خلک دغه څخه استفاده وکړي. تاسو ګورئ یو چا په پای کې تلویر سره ډالر دلو دی او د میاشتې 200 ډالر ډیر تعامل یعنی د افغانستان خلکو په حوصله وکړه هم د بانکو سیستم ته مشکلاتو ته اوږه ورکړه له اوس هغه چې وګورې په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې موږ د دنیا سره بانکي رابطه ټینګه نکو د افغانستان به ډېرې خارجي سرمایه ګزاران په دې کې مشکل ولري. زموږ ارزو دغه دی چې باید د دنیا سره تعامل او زموږ پر بانکو باندې تازرات لري کول په ترانسفر کې موږ ته کم مشکلات لمنځه وړل دا به وکولی شي که دا مشکلات لمنځه وړل شي چې څو افغانستان خارجانو ته سرمایه ګزاري نور هم پراخ کړي او خارجانو په ډاډ سره وکولی شي چې څه سرمایه ګزاري وکړي.
تاسو مخکې د شفافیت د موضوع یادونه وکړه. په تیر جمهوریت نظام کې تاسو ویلی چې د شفافیت خوندنه وه یو بیلګه یې هم د کابل بانک موضوع ده چې هغه تاسو ولیدل چې مثلا په څه رسوایي باندې بدل شو ده. کراشو اوس تاسو وایي چې د پخوا په نسبت اوس په خصوصي سکتور شفاف دی، خصوصي سکتور کارونه ډیر رانه دي.
کابل بانک هم موضوع هم یو ډېر لو موضوع او داغه وخت چې د افغانستان د خلکو اعتماد پر بانکو باندې کم شوی دی تر اوسه پورې دا بې اعتمادي سلکاله به چې بیرته اعتماد وکړي دا به بیرته منځ نه راځي. غوښمه چې امیانه متان دی وي دی کې بې اعتمادي سلکا دغه به اعتماد د لاسه سره وکړي. مشکل په دې کې دی چې ذکر کوم چې افغانان یا خلک خپل باید لاس تور کړي او کوشش پیل وکړي چې خپل وطن په آبادۍ کې څنګه کم رول وړو. بیا ستاسو سوال مې ارسو تاسو په کوم برخه سوال وکړي چې وسته خصوصي سکتور ته فکر کوم چې په خپل خصوصي سکتور هم شفافیت کې دی. خصوصي سکتور په ډیر دقت سره ګوري چې د دې د مالیاتو پیسې د سالنګ پر لاره مصرف کیږي. یعنی دا د سالنګ موضوع چې دا موږ د جناب وزیر صاحب پیدا ما سره د جناب د مشرتابه د افغانستان د زعامت په مشرتابه باندې موږ نو کولای شو چې خلک رااله موږ ته تسباور وکړي خلک رااله موږ پر د لارې موټر تیرو موږ حاضر یو چې حتی نیمه پیسې هم ورکو چې سالنګ لري. دا د افغانستان خلک د سالنګ لار د افغانستان خلک جوړوي په ډیره میړانه سره دی ګوري افغانستان ټول خلک دغه وزیر صاحب فائدامه تقریبا مشتو ورلل دی چالت په خپل پدایخ کی روش تل ورن تل ګوري د سالنګ لار یو شری چې جوړ شوی چکا چکا دریاب میشه. یعنی د ډیری غوزی وي د یو لرګی کی چې څنګه نو په دې خاطر په د ډیری لرګی د یو غوزی کی یعنی دا څومره شکار وسو پر نور باندې جلال آباد پر لار باندې کار شوی دا هم د افغانستان د سکتور یعنی شفافیت پر دې موږ په دې باندې یقین لرو چې موږ مثلا د کوشتي په کانال ته خلک ډیر متوجي دي چې د صحیح محصول ورکوي. ماته دا چې خلک راوړل چې په خوې محصول به مشکلات کې درو دمګرو سپره محصول ورکوي پر مالیه ورکوي په دې خاطر چې ما په وطن باندې مطرح شنو ده هغه مهمه خبره دي چې
یعنی دغه اعتماد اوساس شوې ده. بله سوداګرو پنګوالو د اعتماد بله
زه تقریبا 3 کال د مخه کندهار ته ستلم نو زه تقریبا 3 ساعت رسیدم. اوس کندهار ته تړي کولای شي چې ډیر پیغام تقریبا 2 ساعت کې 9 ساعت کې چې ډیر راځي رفتار باندې وکړي رسیدل شي دوهم لین سړک هم کاروبار شروع دي. دا هغه بعضی اعتمادونه دي چې د افغانستان پر حکومت باندې خلک یې ولي شاید دا خلک د امنیت په باره کې نور څه هم غواړي. خلک غواړي چې مملکت نور هم پیشتر کړي. موږ باید شین ولرو، موږ باید هوایي پلونه باید زموږ په مرکز کابل کې باید جوړ شي. په کابل ښار کې تاسو وګورئ ډېری بندې لارې خلاصې دي. ارزو مته چې نورې بندې لارې هم باید خلاصې شي تو خلکو ته عامه سهولت راسي او عامه پروژې باید ډېری پر مخ لاړ شي. چې د افغانستان خلک د سلويش کال جنگ تیر کړی دي، موږ غواړو چې د نورستان پر زموږ سره کتاب باندې په شته ډول جوړ شي. خلک باید دلته تفریح ته لاړ شي. نور داسې ولایتونه چې هغه کولای شي چې افغانستان په یو تورستي ملک باندې نه دولت کې دوغو په لارو کې کوشش ته هلته د میدانو ضرورت ته شانس نو افغانستان هم قرار هغه خپل مسیر ته کوي. موږ چې خپل مشوره ورکو د خصوصي په باندې موږ ملي مشوره ورکو
مشورینو او ملي مشورې ورکو چې د افغانستان د ټول عام ولس په ګټه. مننه. خصوصي سکتور تاسو ویل چې خلکو ته ډېر کارونه ایجادوي. کرا شو دا د ښځو ونډې ته په تیر بیا اوس چې اکثرا په کور کې نیول شوي دي، د ښځو لپاره په خصوصي سکتور کې اوس هغه امکانات شته ده؟
تاسو به تر مالو چې د افغانستان په افغانستان کې د افغانستان یو ډېر قشر زموږ محترم خوندې خپل اجازه ته عزت ورکړل سي چې هغه د غلوی په وزول مرسته دي په مالداری بوختي په مرغداری بوختي په ټول شپخانو کې تاسو ګورئ خدمات دي او ناس ته بچته ټول زموږ خوندې کوي او دا وختن چې سړی افتخار پکې پداس خوند باندې چې او هم په تجارت کې که تاسو ګورئ ټول کاروبار باندې کاروبار باندې چې د نبی علی صلوات و سلام محترمه زوج محترمه حضرت بی بی خدیجه را غلطان ها په خپل په تجارت باندې بوخت و او تجارت ونه تجارت په اسلام کې سنت طریقه ده او اسلام خپل چوکاټ لري هر څه ته ارزو لرم چې په اسلامي چوکاټ کې شته چې اوس تجارت کې نور هم تجارت پر مخ لاړ شي زموږ شته چې په کور کې تقریبا اضافه در 1 میلیون شته یو وطن په غالوي کې مصرف دي اضافه تقریبا در 1 میلیون شته په کور کې په خپل د اورګانیک د چرګانو غوښې دي په ټول بازار ته د شته کار دي چې په کورو کې تر چرګان تربیه کوي او مالداری چې دا هم اورګانیک غوښې دي ټول زموږ د اوناس طبقه د خاص تربیه کوي او په ټول شپخانه کې د اوناس طبقه لپاره ټول موږ چې تر دې شته الته خدمات وړاندې کوي او د خلکو لپاره به خدمات وړاندې کوي د اوناس طبقه
تاسو مخکې یادونه که څه هم وکړله لوی پروژې لوی پانګونې ته ضرورت لري په افغانستان کې هغه چې ګټې ټول د افغانستان وګړو ته رسیږي د څو د سالنګ تاسو یادونه وکړه ځینو د افغانستان کې د بندونو موضوع ده د برېښنا د تولید د مثلا نور فابریکو دي چې ډېر خلک په هغو کې مشغول کیږي خو که راشو دې خبرې ته چې لوی پانګونه د نړیوالو پانګوالو هغه پانګونې ته هم اړتیا لري فکر کوي چې نړیوال په اوسنیو شرایطو کې دې تزریخ کوي چې راشي په افغانستان کې پانګونه وکړي که مستقیم نشي کولای آیا د کورنۍ خصوصي سکتور یا د کورنۍ او پانګوالو سره په ګډه په دې هیواد کې پانګونه کوي که څنګه
تاسو به تر معلومه ده چې یو مملکت دی چې لته سرویس مجره نه پوسټ لري کچيري خارجان باندې تل سره مې ګوري آیا موږ بل اثر ځنه کښینو موږ به کوشش کوو دا د یو مشور عالم خبره ده چې موږ باید د هر مشکل سره باید فرصت جوړو او خپل فرصتونه باید ایجاد کوما د ټول نو موږ به تر څو پرې ماته راوي چې د سالنګ سره کوم څه یا روسیې سره جوړوي یا د امریکا سره جوړوي یا د خارجان سره جوړوي دا خپل د افغانانو نه وشتو او خصوصا په سې کې د خصوصي سکتور وند چې هغه وخت موږ د خصوصي سکتور مشارکته ولا یا د کول په دې کې موږ وکولای شو چې د سالنګ د لارې د فاره او د اول د تجارانو ټول موافقه واخو او بیا موږ د موافقه د وزارت محترم پیدا می سره شریک کړه او ورسره دغه د خپل د جلال آباد کابل لار چې وډیر لو لار ودا هم موږ د وکول چې په نوموش په داسې کو افغانستان ته رات لري چې باید غټ شرکتونه په خپل سهامي غټ شرکتونه جوړ کړي او هغه سهامي شرکتونه به افغانستان کې کار کوي او کارګولي دا هم ډیر نیوي چې بیل افغانستان هم په ګلوبل ویلیج کې یو کلی دی او موږ ضرورت لرو چې ټول دنیا سره موږ ارتباط لرو او دنیا زموږ سره ارتباط لري موږ ضرورت لرو چې د دنیا خام مواد استعمال کړو دنیا ضرورت لري چې موږ خام مواد استعمال کړي د دنیا ټول یو په بل ده افغانستان په ترانزیتي لحاظ هم تاسو ګورئ چې یو ډېر د جنوبي اسیا 2 بلیونه یا 2 میلیارډ پاپولیشن او مرکزی اسیا 2 بلیونه پاپولیشن جمع چین جمع روسیا دا موږ کولای شو چې یو مشلو افغانستان یعنی افغانستان کې فرصتونه ډېر دي ولې نسی که تلای چی یو چوک یو ما تا یو زه تجیم او باوارم نو زه بدا سنو کنجی زه بدای پرزانیستم که زه محرک نسم او لان نسم تا پو تلاش ونکم نو زه نسم کوالی نو زه با خپل زان سنگ در یو زای پرسون دا مهم خبر داده چی مور باید کارو کرو او د خپل د سبا دا پار باید یو شی وطا کو خدای دی هر خارجی چی پا افغانستان که او غاری شد افغانستان به اقتصادی گتو پر مبلا بانی او خپل د مشروع گتو پا خطر بانی پا افغانستان اکسر میم داری وکی
محمد صاحب تاسو دغه تجربو ته په پام سره چې د تجارت او سوداګرۍ څخه لری یو چاته چې غواړي نوی سوداګرۍ پایل کړي څه سپارښتنه کوي
پارښتنه داشته د فکر کوم چې یو څوک چې واړی چې نوې سوداګري شروع کړي هغه باید خپل د توان اندازه باید کار شروع کړي اول جنا باید مستحکم کړي تعداد باید مستحکم کړي خپل مشورې وکړي او تجارتی چې د پریو اصول ډیر استوار دي چې هغه په تجارت پرشا ویل دي کده ان شاء الله رشا ویل زه فکر کوم د دې یو مشهور چې دی هغه د برجستون ټیرو دی د برجستون ټیرو دی هیڅوک نه برجستون ټیرو نه یو ډیر ټیرو نه دی په دنیا کې ډیر فابریکې دي برجستون ټیرو چې تاسو خلک رانیسي چې پښ مې چې د مخه پیسې ورته جمع کوي ولې نور ټول هغه ته وایي سلسل کانټینر ځل کان چون دی خپل اعتماد په ویتی باب هغه شی چې کاروي دا هغه ډیټیل تاسو وایي او بل هیڅوک په دې باندې نه دی د کاکولا په خو هغه اولین ترين مشر چو هغه یو داسې توکو چې هغه په دغه مشت کراچی ورته یا په کندهار کې لري هغه پر لري باندې شربت خپل اوس د کوک نو په ټول دنیا کې ست او توکو به کوک هیڅ پروتین نه خوري نو دا په دې خاطر چې خلک باید خپل ځان باندې ډیر د باور او عقیده ولري چې څوک هیڅ اړ نه دی پاته او ان شاء الله د الله پاک په فضل باندې ستوري پر شاته سره ان شاء الله خدمت وکي او خپل کاروبار شروع کړي فکر کوم مختبر سيږي او ټول سوداګر سمي هم بیا د تا وجود چې په خارج کې هم وي د خپل سرمایه څخه دی لږ لږ سرمایه او افغانستان ته د یو غټ په همي شرکت لپاره چې موږ هم یو کار باندې شروع کړی دی ان شاء الله تاسو پرې به ورسته شروع کړئ نو ریاست نوري شمو ترام ان شاء الله چې هغه به هم د برق په اړه کوي او هم به د لویو مادنو د اختصاص په اړه کوي ان شاء الله به تاسو سره شریک کو د خیر سره ان شاء الله کوشش کوو چې موږ به داسې شرکت داسې غږ په همي شرکت جوړو شي هغه ان شاء الله چې کولای شي چې 2000 ډالر هم هلته ولري او هلته کولای شي ترمه گزاري وي چې نو د دې لپاره مو تکل کړی دی اولې پر اساساتو کار کوو پر سټیبلیټي پیز سټیبلیټي کار کوو پر ټول شان باندې پر ټول شان په کار او د نړۍ د غټو مشهور شرکتو سره مشوره وکړو ته وکړو چې په افغانستان کې یو وخت لوی او مهم داسې شرکت جوړ شي د ټول افغانانو سهم شي
ډیر مننه بریلی اوسې مومن صاحب